په افغانستان کې د شپې 9 بجې شو. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایلې دې سات په خبرونو کو د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متي الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړي دي. د ورسل هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلي او ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوندې ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یو نامه په شمول ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه عمل غندلې او د هغه د ژر خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. متي الله ویسا له تېرو 14 کلونو رئیس د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره هڅې کوي. د پرتګال په پلازمېنه لیسبون کې نن د اسماعیل فرقې په یو مرکز په برید کې لکتر لګه 2 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پرتګال پولیسو په یو بیان کې وویل چې د شیعه مسلمانانو پر دغه مرکز دغه برید نن سهار شاوخوا 11 بجې یو کس د چړې په ذریعه وکړ. پولیسو د برید کوونکو هویت نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې هغه د پولیسو لخوا په ډزو له ویشتل کېدو وروسته نیول شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د سی این این پرتګال تورن برید کوونکی یو افغان ښودلی دی. په لیسبون کې دغه مرکز چې د عبادت سالون ټولګي د غونډو خونې او د نندارتون لپاره ځایونه لري. د نړۍ د اسماعیلیانو د مشر کریم آغا خان لخوا په 1998 کال پرانستل شوی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو جګپوړي قومندان د ایران په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې معترضینو ته د رژیم له سرو کرښو د تېرېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې ولایت کې د مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې د مظاهره کوونکو د خونړۍ ځپنې وروسته هره اونۍ د جمعې له لمانځه وروسته خلک د حکومت ضد اعتراضي لاریونونه ترسره کوي. د ایران د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې دغه ځواک د پلي ځواکونو قومندان محمد پاکو پور ویلي چې په دې ولایت کې لاریونونه هغه کسان چې دورانکاري افراد او دښمنان وبلل ترسره کوي او خبرداری ورکړ چې که څوک د خلکو د امنیت خرابولو هڅه وکړي له سختو عواقبو سره به مخ شي. هغه په دې اړه چې د حکومت لپاره سره کرخه انڅه د نور جزئیات ورنکړل. د سیستان بلوچستان ولایت په ډیرو سیمو کې د انټرنیټ د خرابوالي او د معترضینو کورنیو ته د امنیتي ادارو لخوا د ګواښ له امله د ډیرو نیول شوو کسانو د وضعیت په اړه کره معلومات نشته. په زاهدان کې د سپتمبر په 10مه د امنیتي ځواکونو لخوا په خونړي تاوتریخوالي کې نږدې 100 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي وو. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ مذاکراتو او نور مسایلو په اړه بحث کړی. دا خبر د چین رسمي خبري آژانس ورکړی دی. د خبري آژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دي دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ خبرو منځګړیتوب وکړ څو د منځني ختیځ د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. وړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیک اړیکې له 2014 کال له هغه مهال رئیس چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کړکیچنې شوې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کوي. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متي الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړي دي.
عمر د کلام خلګي عمر په دې ملت کې 15 کاله پر ځاکار ډول باندې کار کړی دی.
په پکتیا کې خلک خوښ دي چې ښاروالۍ پروژه کې د خوراکي موادو نرخنامې جدي تطبیقوي.
دکاندار سے کلا جگ شی خرسین په جدي اقدام کوي او هغه د وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د کونړ له چپه درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای غرونه د نخترو او په نورو ونو زرغوندي خو او ښکلی طبیعت لري خو د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې نشته.
درې واړه درې داسې پاکې او صفا هوا هم لري او د سیلانیانو لپاره همداشان چمندونه دي ځنګلونه دي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه د ځوانانو لپاره تاندې څنګه مهیروي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبان لخوا د قلملار بنسټ د مشر متي الله وی سال نیولو وروسته ورور ویل چې طالبان نن کور ته ورغلي او دوه ورونه ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته سپکاوی کړی دی. هغه ویډیوي پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي طالبان هڅه کوي دی هم ونیسي. متي الله وی پرون طالبانو د کابل په خوشحال خان مینه کې ونیو. د هغه نیول کېدو پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. نور بل امید ظهیر ملنه ورو
د قلملار بنسټ د مشر متي الله وی ساورو راتاولا وی سا وای طالبانو یې نن کور محاصره کړي، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سي وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کېږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کېږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت طرز دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سي عمل چې هر څوک سره کوي دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې څوک وژ
هم چې طالبانو په زور د دوی کور تلاشي کړی. د متي الله ویسا او د دوی ورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې له ځان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي دی هم ونیسي، خو ډاډ ورکوي چې یو خوندي ځای کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویانه د نافی ټکور سره مو دا موضوع شریکه کړه خو ځواب یې را نه کړ. د متي الله ویسا ورور متي الله ویسا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیوه. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مند متي الله ویسا د نیولو لامل وپوښت. په ځواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مو هم وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متي الله ویسا نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې د قلملار بنسټ مشر متي الله ویسا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ او حقوقي استازي ته لاسرسی دې ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د روپیې ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متي الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې بیا ویلي متي الله ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پوښتنې په شکل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیرټ هم ویلي د متي الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متي الله ویسا نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه ده چې واک ته له رسېدو وروسته یې ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو راځي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو اتو ورځو کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي او 4 اویا نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي همدارنګه وویل طبیعي پیښو له امله له 1200 ډیر کورونه ویجاړ شوي او څه باندې 2000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. نور په دې راپور کې
د پروان ولایت چاري کارخانه نن سه‌شنبه د سیلابونو شاهد و. تر اوسه د دغو سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې سړکونه له اوبو ډک شوي او د ښوونځیو زده کوونکي او ښځې په سختۍ سره تګ راتګ کوي. د چریکار ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې سیلابونو دوی ته زیانونه اړولي دي. بوټګنډونکي غلام دستګیر او جمشید هټیوال ازادي راډیو ته وویل:
د سهاره تر بیګا موچیتوب کوو، په کار کې وم، اوبه راغلې او د کار توکي رانه یوړل، پیسې نشته چې ډوډۍ واخلو، حیران یم څه وکړم.
سیلاب راغی او زما د دوکان ځینې سامانونه یې له ځانه سره وړي دي. ما ته به 2000 افغانۍ زیان اوښتی وي.
د پروان ولایت یو شمېر کروندګر وایي چې د سیلابونو له امله یې کښتونه هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د واورې د ورښت له امله ځینې لارې بندې شوې دي. د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ اوسېدونکی محمد علي وایي:
څو ورځې کېږي په ناور ولسوالۍ کې 40 سانتي واوره ولیدلې. مواصلاتي لارې بندې شوي، تګ راتګ او د ناروغانو لیږد له ولسوالۍ نه مرکز ته ستونزمن شوی دی. دوه درې پخواني کورونه هم وران شوي، خو ټولیز شمېر راته معلوم نه دی.
د غزنی ولایت یو شمېر کروندګر او باغلرونکي هم وایي د دوی ځمکو او باغونو ته تاوان رسېدلی دی. طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یوې لیږل شوې ویډیو کې ویلي چې په 13 ورځو کې د افغانستان په 23 ولایتونو کې طبیعي پیښو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د روان کال د وري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د اورښتونو، سیلابونو او زلزلې له امله 10 کسان وژل شوي او 6 اویا ټپیان شوي دي. همدارنګه له 1200 څخه ډېر کورونه وران او 22000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
ښاغلی رحیمي زیاته کړه چې دغه وزارت د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ له 3500 زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 6 ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د خطر خبرداری ورکړی دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په زابل ولایت کې چارواکي د لرغونو مجسمو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي. د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د قاچاق پر مهال نیول شوي او د زابل ملي موزیم ته سپارل شوي دي. نور په دې رپورټ کې:
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د هغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسېدونکي له لورې پلورل سوي وي او بهر ته قاچاقېدلې. د زابل د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وایي نیول سوي لرغوني مجسمې د بودا دورې پورې تړلې.
اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بود جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول سوي د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا سوي ول بیا قاچاق مخه نیول سوي ده. تر خپل امنیه کومندې پورې سوري د غوښ خو موږ په همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
د زابل اوسېدونکي جمعه خان په دغه ولایت کې د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي او په دغه ولایت کې د ستا تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکی دی.
موږ د دولت څخه ډېر زیات خوشاله یو چې دغه تاریخي قدامي سي ثبت کړي دي. دا زموږ د وطن لپاره، زموږ د زابل لپاره دا په تاریخ پورې اړه لري او کومې قدامي سي هغه ودانې نیولې دي دا هغو ارزښت هم زیاته. موږ ته دا مسؤلیت ده چې موږ خپلې تاریخي آثار وساتو. دا زموږ د وطن لپاره یو سرمایه ده.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد له خلکو غواړي چې د تاریخي سیمو او آثارو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د ولایت په ساتنه او ټولو لپاره یو ټول امنیت کمانډانانو ته مکتوبونه لیږلي دي تر څو کوم ځایونه چې له موږ سره په تاریخي ابدو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ورنرسي.
زابل په سیمه ییزه کچه یو ملي او یو شخصي موزیم لري چې دا مهال د بیلابیلو دورو اړوند تر شلو ډیر تاریخي آثار لري.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند د بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند امپرون لاسلیک کړ. جمهوری پال مایکل مکال د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظم وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوری پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅ کله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکاول په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماټانو لخوا لیکل شوي اسناد وویني، خو نوموړی وایي ښاغلی بلینکن د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د جلب سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماتانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیکت د یو ځانګړي چینل لاره د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغه کې خبرداري ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلینکن تیرونی په یو استمایه غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به هم کار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپړو مقاماتو ته وسپارل شي. د بلینکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره یې مخالفت کړی دی. ریټرز خبری اژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلینکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. ښاغلی پاتل ویلی وو مهمه ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یو غونډه یا بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې ښځو در مدیریت لاندې کسب او کار د المنزتلو په حال کې ده. یو ان سی آر پرون دوشنبه په یو راپور کې د دې مخ په زوړ حالت لامل په انجونو او ښځو ورسره بلی د طالبانو لخوا د زیاتو لګول شو محدودیتونه بللې دي. په ورته وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند طالبانو لخوا له زده کړو او کار د افغان انجونو او ښځو راګرځولو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو وروستي اقدامات د افغانانو هوساینې ته د بې پامۍ نښه ده.
په افغانستان کې اوشمیر سوداګری خزی وای د پیرودونکو د کمیدو لامل هغه عاید چې هر ورځ یې ګټي بسنه نه کوي. حاجر نظری چې په مازار شریف کې د خوځو لپاره په جوړ شوی ځنګړي سوداګریز مرکز کې هټۍ لري وای کوي مالیم لا تړون شي جربای چاره ودری
د مارکیټ نور استمه
کې وړاندې مو مزار شریف کې یو بل مارکیټ نیولې و، خو دلته داسې فعالیت لري چې نه څوک څپلوري او نه پیری. موږ له ملګرو ملتونو سازمان هله لري چې د دوکانونو د کرایې او د برېښنا د لګښت په برخه کې لږ ځینې هټیوالو سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د هرات د خوځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیاله بهناز سلجوقي وایي په دې ولایت کې لدی عمل چې د خزینه سوداګرو تولیدات پیرودونکو نه لري تر یو لاندې وخت وروسته له سقوط سره مخ کیږي.
ډېری خزې له ډېرو هیلو سره سوداګري پیلوي، خو له بعد مرغه کله چې پیرودونکي ونه لري له ستونزو سره مخ کیږي. هغوی بیا ډېر دوام نشي ورکولی او سوداګري سقوط کوي.
دا په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمیشنری یا یو ان سی آر د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل په افغانستان کې د خزو تر مدیریت لاندې کسب و کار د لمنځتلو په حال کې دی. د ادارې په هرات کې د خوځو یو سوداګریز مرکز ته چې یو څو میاشتې وړاندې د دې سازمان لخوا پرانیستل شو اشاره کړې او زیاتوي هلته په خوځو د وضع شویو محدودیتونو له امله د خوځو پانګونه مخ په ځوړ شوې. په راپور کې د یوې متشبسې مېرمنې له قول لیکل شوی په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار لبندیز او د نجونو د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته دوی ډېر پیرودونکي له لاسه ورکړي او تر خوا یې د دوی عاید 50% کم شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویدانت پټیل د دوشنبه په ورځ نوښته له طالبانو لخوا له زده کړو او کار د افغان جون او خزو را ګرځول ته په اشاره وویل د طالبانو وروستۍ کړنې د افغانانو هوساینې ته د بې پامۍ نښه ده.
د طالبانو وروستۍ کړنې د افغانانو هوساینې ته د بې پامۍ او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو لپاره د دوی د لیوالتیا کمی ښیي. موږ هیله من یو چې دوی د دې پرېکړو له دې ډلې له زده کړو او کار د نجونو او ښځو د منع کولو ویجاړوونکې پایلې درک کړي.
طالبانو تر ویلي چې افغان جنو خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي. داسې مهال چې له راتګ وروسته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځی وتړل او درې میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته لتو هم منع کړي. د دې تر څنګ یې له څو دولتي ادارو پرته په ډېرو برخو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده.
د پکتیا په مرکز گردیز کې خلک خوښ دي چې ښاروالۍ پروژه کې د خوراکي موادو نرخنامې جدي تعقیبوي، خو دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دې دې کار ته د روژې د میاشتې له پای ته رسېدو وروسته هم دوام ورکړي. ښاریان وایي د پخوا په پرتله د وړو غوړیو او نورو خوراکي توکو بیې ټیټې شوې دي. بل لورته د پکتیا ولایت د گردیز ښاروالۍ چارواکي هم وایي د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی په جدیت تعقیبوي.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په گردیز ښار کې هم د ښاروالۍ لخوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. ښاریان د دې کار هرکلی کوي. وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه شوي دي، کاغذ دی وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سي دي ډېر ښه شوي دي ماشاءالله. چاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، پیغه باندې نمبر یې ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرسي نو پیغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د گردیز ښار دوه نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هم وایي په توکو باندې د مالیات په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخیر لګ یو څه اندازه له پخوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غوړي د شیان ټولو فرق کړی. ټول بازار ولاد نرخنامې ښه تعقیبېږي
الحمدلله. نرخونه چې کوم د ښاروالۍ لخوا دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی.
د گردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کارګنی، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د گردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوج ته رسېدلی، اقتصاد د خلکو بالکل چې د غومره نورم هرزان چاته داس خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داس خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد سي. اول بل از هر هنر لرم خو بیکاری ده، ماش نست تنخوا نست چرس مرزانی سی اوشه واس نی در مشکل ده.
بلور ته د پکتیا ولایت گردیز خاروالۍ چارواکی وای د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بیې په جدیت تعقیبوي. د گردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نیروزی د راتګ نه مخته د گردیز خاروالۍ نرخنامه بازار ته رای کړي و د ښار د اتحادیه سره په همغږي باندې د غیر تطبیق لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی دی. روزانه څارنه کوي د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه مواد باندې ټیکس ډیر کم کړای دی، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 80%. نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړای دی ان شاء الله.
د یادونه وړ ده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه وریجی غوړي بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
د کونړ د چاپېداري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غرونه په نښترو او نورو ونو زرغون دي، شنه چمنونه په خوړونو کې د رڼو اوبو بهېدل او ښکلې منظرې یې د لیدو دي، خو په کې د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې نشته. دوی غوښتنه کوي چې چاپېدارۍ ته دې هم لکه د نورستان په څېر چې ملي پارک نومول شوی او هلته د سیلانیانو لپاره د اسانتیا چمتو کولو لپاره هڅې روانې دي هم پام زیات شي.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ چې د نورستان سره جوخته پرته ده اوسیدونکو یې ځنګلونه د ناغو او تړو په وسیله ساتلي او همدا لامل دی چې ښکلا یې په خپل ځای پاتې ده. ځای اوسیدونکي به په ولسوالۍ کې په شنو چمنونو پوښل شوي پراخه میدانونه له رڼو اوبو ډک خوړونه او د لیدلو لپاره په زړه پورې منظرې لري، خو ورته د نه پاملرنې او د اسانتیاو نشتونې برخه خواره کړې او تر اوسه د سیلانیانو څخه دا هر څه پټ پاتې دي. حاجی نصرالله خان ساپه
چپه دره چې دا ټول ځنګلونه لري او ځنګلونو کې بیا ډېر ښه ښه نختر لري، ماشان څېړه او شنه ده درې چپه درې چې ده دا دوه درې درې لري، درې واړه درې داسې پاکې او صفا هوا هم لري او د سیلانیانو دپاره یې همداشان چمندونه دي، ځنګلونه دي. خلک هم ډېر میلمه دوست او متدین خلک دي، د میلمه پالنه کې که د خلکو ساتنه کې انشاءالله اوس پیلن وخت کې خو ډېر ښه امنیت هم دی، کولی شي سیلانیان راشي، هر د ځای نه راورونه راشي، خپلوان
د یادې ولسوالۍ د دیګل درې اوسیدونکي ملنګیار راته وویل چپه دره د لغمان او نورستان ولایتونو او د کونړ د نورو ګڼو ځنګل لرونکو ولسوالیو سره شریکې پولې لري او ځمکه شنو بخملینو چمنونو لا پسې ښکلې کړې ده. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې پکې دوامدارو جګړو حکومت او پانګوال کار ته نه دي پرېښي، همدا وجه ده چې پلاری د نورستان لیدلو ته هر کال په زرګونو کسان ځي، خو د دوی ښکلې سیمه لا هم د ګرځندویانو له پامه غورځېدلې ده.
چپه دره د نورستان او لغمان او ننګرهار سره دا هم سرحدات لري، ډاګونه لري، یخې واګانې، ښایسته ځنګلات، ډېرې صفا اوبه، سیلانه چې دي د زموږ په لاره ځي نورو نورستان ولایت ته.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چپه دره ډېرې طبیعي ښکلاوې لري او دوی له پانګوالو غواړي چې د نورو ځایونو په څیر دلته هم سیلانیانو ته د اسانتیاوو په چمتو کولو کې پانګونه وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چپه دره د ښکلا نه ډکه دره ده، شنه غرونه لري، رواني اوبه لري، ابشارونه لري، هغه ښکلا چې خلک غواړي چې موږ لیدنه وکړو نو هغه ټول هر څه لري، خو دغلته یو ستونزه ده چې دغې لرو پرتو درو ته سړکونه نشته دی، سهولیت چې په نورو ځایونو کې شته دی دغه سهولیت هلته نشته چې د سیلانیانو مخه نیولې ده. موږ غوښتنه لرو دغې موسساتو نه چې د بیا رغونې په کارونو کې ونډه لري چې هغه دغه ساحو ته سړکونه جوړ کړي، نو که دغلته هم دغه شانه پانګونه وشي، هوټلې جوړې شي، نو دا به د هغې دپاره یو بل د ښکلا ځای او یو د دمې ځای پیدا شي.
چپه درې ولسوالي د مرکز اسد آباد شمال لویدیځ لور ته شاوخوا 60 کیلومتره کې پرته د قدرتي ښایستونو ډکه دره ده. د کونړ او نورستان زیاتې سیمې او درې په ښکلو ځنګلونو پوښل شوي، ځمکې یې شنو بخملینو چمنونو نیولي او په هره دره کې بهیدونکو رڼو اوبو او ابشارونو ښکلا څو واره نوره هم زیاته کړې ده. که سیلانیان ته پکې اسانتیاوې چمتو شي نو د بهرنیو کورنیو سیلانیانو جوکې به ورته راماتې شي او له همدې لارې به ځایي ولسونه او حکومت زیاته ګټه ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، امان الله تکلم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ سره ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. زموږ خو تېر کال کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، چې له هغو ستونزو څخه یو دا و چې کله زموږ حاصلات ورسېدل نو په هغه کې بازار کې هم ورته بازار نه و، بل پکې ګلۍ راغلي، بارانونه راغله، چې په اوړي موسم مو د هند سمندر څپې راغلې، زموږ دغه حاصلات یې غونډ خراب کړل او موږ سره نه تر اوسه دولت مرسته کړې او نه څوک راغلي دي. نو موږ په دې کال کې له دولت څخه دا هیله لرو چې دیقانانو او په خاص کر زراعت څانګې ته ډېره پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. او دغه موسسې چې دي دغه په دې کارو باندې مصرفوي چې یا کنجې کاږي په غرو کې یا چیش کوي، دا اوس کملارده نه غریبانو ته ورکوي نه یو خوارانو ته ورسي، نو که مشرانو ته خبر ورکول سي ډېر به ښه وي، نو کور مو ودان.
السلام علیکم، سردار ولی سمسور یم، د کندهار ولایت څخه یم.
مخابراتي شبکې خوشې دي وروره نوش په صحه کې خو ډېرې ښه دي د تېر په پرتله اوس ډېرې ښه دي تر ډېرو ځایو پسې فعالیت کړی دی نو اوس موږ ډېر ځینې راضي یو پخوا به موږ اړیکې نه سوي نیولی خپلو کورنیو سره په لیرو پرتو سیمو کې یا د نورو خپلوانو سره اوس موږ کولی شو چې په هر ځای کې اړیکه ونیسو موږ ډېرو ځینې راضي یو
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیو الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړي دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبان نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور ورغلي وو یو ګرځنه ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغه ادعا په اړه د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن د اسماعیلیه فرقې پر یوه مرکز په برید کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پرتګال پولیسو په یو بیان کې وویل چې د شیعه مسلمانانو پر دغه مرکز دغه برید نن سهار شاوخوا 11 بجې یو کس د چړې په ذریعه وکړ. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د سی این این پرتګال ویلي چې تورن برید کوونکی یو افغان دی. د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواک یوجګ پوری قومندان د ایران په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې معترضینو ته د رژیم له سرو کرښو د تیرېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې ولایت کې د مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې د معترضینو د خونړۍ ځپنې وروسته هره اونۍ د جمعې له لمانځه وروسته خلک د حکومت ضد اعتراضي لاریونونه ترسره کوي. د ایران تسنیم خبري آژانس د دغه ځواک د پلي ځواکونو قومندان محمد پاک پاکپور له قوله ویلي چې ویلي دي په دې ولایت کې لاریونونه هغه کسان چې دورانکاري افراد او دښمنانو بل ترسره کوي او خبرداری ورکړ چې کڅوک د خلکو د امنیت خرابولو هڅه وکړي له سختو عواقبو سره به مخ شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دروغ او جوړ بوي د دیونی په خبرونه کې د باچا خان د 15 شم تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په شلمه نیټه وو په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان را خپل کړي د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبرې لرو ورسره نور مطالب هم شته ملتیا مغواړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی د خیبر پښتونخوا په اطمانځو کې زیږیدلی وو. هغه د خپل ژوند ډېره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاحیا فغینا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی وو. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو د ورده باچا خان وای موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولی او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري په کار ده چې د ځان پرنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیداریږي، بلکې د ژوند کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي، کامیابیدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي، حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم، که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویل یې چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډېره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي، باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپل یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي، د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مولا عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو، د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی، او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسیږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړې وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې هم ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي چې د ښځو په خلاف وي، او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د باچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د باچا خان سره یعنی ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
دا انکسم ته ورسره پیدا سو، خو لمړی د موږ تصمیم همدا و چې راځه دغه راتلونکی د باچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالان لوخه وارزو چې دوی د باچا خان شخصیت، مبارزې او ژوند په اړه څه تعبیر لري، لیدلوری څه ده. په همدې بنا باندې چې موږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ شو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتماً د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوئ. اختیاري بڼه درلودله، طرحه موجوده وه، تګلاره موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغېزمند و هغه برخه به دوی خپله ټاکله په خپل اختیار باندې. څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده، د هغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېده. کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کره کتنې ټیم کتنه وکړه او د دې دېرس مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. دا چې ولې رد شوې، دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې، یا هم داسې راسپړل شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږ ویشت مقالې اوس په همدې کرز ماټیک رهبر کې خوندي شوې دي. او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد او جنوري شلم باندې سده مخکې ته اوس چې د پاچا خان پنځه درسم تلیم.
مومن صاحب، تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوشي افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټولې کړې څه یې وویل، یعنی ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف، مونږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې، زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلوده. او زه فکر کوم څومره چې کلونه وزي، یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته، د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډېر زیات پښتانه پوهېدلي وي. په همدې اساس باندې ډېر ښایسته ښکلې مقالې راټولې سوې چې دې کتاب کې مقالې چې خوندې شوې دي، د زنځیر کړۍ په څېر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه د مونږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سي، د پاچا خان چې د خیراز ټولنې لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزې ګټ اړیکې چې دوی د موخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کوم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاچا خان د ژوند آن د مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزه مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړي دي، چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د پاچا خان له فکر څخه، د غل مبارزې څخه سر اخیستلی شي، چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي، فکر کوي ژوند به بدل شي ورسره.
پاچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې کله پیدا شو، نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل. کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله، پسمنه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه، دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې د ښځو د حقوق اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود، چې پښتانه عملاً کار ته رابلل، چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه، نو دمان د هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کیسې کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې؟ ده به ویل چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه کړي دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان کدي پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه پوري ما چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تخلات راسي چې دای په فکر وکړي چې پاشا خان د منګ اړوند او د منګ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار ښکلی دی او څه فکر درلود.
ا ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینی ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ماته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خدا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پخوې غورځوي، بیا انګیزي او بیروحي کوي، هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي، بیروحي او بیمیل شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونه تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسولیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت وسپره ورسپلل کیږي هغه په خړول پر مخ کې سی او تخته تر ونه کړی.
د یو خصوصي په هنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هر خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژوند شکایت تکې نه وی.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاس واچو هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې زړه تنګون پیدا کیږي ذهني فشار او تر پیدا کیږي تر سټرس لاندې راځي بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې نو وظیفه او خوند ورکی او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کین و یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کیدل د دوی لپاره تاواني تمامیږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي پوهنتون درې تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري زړه کیږي زړه نه کیږي دی نه وایي دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دی بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې دغه خپل بیغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې هم جبران کړي په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانند دا استفاده وکړه حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو نیکې مشورې ومنه ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسیږم که بیخي د هغه حد ته ونه رسیږي د هغه نیمایي ته خو به ورسیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېرې ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاو وي وهله وهله بالاخره سټیسفای سي اشباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کېدای سي خواله رسنۍ هغه کېدای سي مخالف جنسي هغه کېدای سي نشي هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالوېش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلی کړي، د ژوند او د دوی حالت بدلی کړي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
سر لڑی ہری واؤڑا چی گزر
لبامی بلخارا پاسا دنورو